درن دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکه کوي. په دې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجله اوري خو ترغه مخکي خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې صد خبرونه ده. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قربانۍ باید وستایل شي. او مسکاو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځوي کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل،
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د ښاغلي حقمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. ښاغلي محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یوه امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونې کړې وې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره یې د ژمي پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رادیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندي دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل له والي رحمت الله یارمل سره هم لیدلې. د کندهار چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکاو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلانو ته دا خبره وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرال ادارې اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې چارواکو د روسیې رسنوی ته ویلي چې د امنیتي خدمتونو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی وازی وو او ودانۍ ته نه دی ننوتلی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخانی استازي ولیدیمیر یلنچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی. شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پخانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13مه په ملګرو ملتونو کې خپله وروستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړه چې کریمیا د اوکراین یوه مهمه برخه ده. دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل. مخکې لدی چې د ساده راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو تفتیش، بیا شمیرنه او باطلولو بهیر بشپړ شوی او د دې کمیسیون د چارواکو په وینا اوس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته. فریبا ظاهری په اړه ریپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو څه باندې دوی نیمې میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنجشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشرۍ د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو رزلټونه هم کابل ته راځي. هغه به یوه هفته وخت نیسي تر څو دغه انتقینچي ترسره شي او وروسته د انتقینچي نه به تدقیقات ترسره کړي او تدقیقات نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي.
ښاغلی سادات دا هم ویل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نور نشته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تیرو سه باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اووه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی خبره ناسمه ده، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبر ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ډېر شوي. علت څه دی؟ د امنیتي ځواکونو په قومنده او اداره کې ستونزې دي او کنه؟ وسلوالو تخنیکونه او د جګړې تکتیکونه بدل کړی دي. په دې موضوع باندې له هلمند څخه د ساده رادیو خبريال الیاس دای تفصیلي ریپورت راستولې.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. پاغه پیښه کې یوازې جنرال ظاهر ګل مقبل وو جلسو او د خبريال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډلهیزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بې ساري توګه ډېر سوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډېر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره همدا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپیښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط د یو استکامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک له موږ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاسه کېږي هغه به راکمه کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان ظاهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه راز بل پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر شپږ سوه یوولس نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼه مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډا ورکړه سوې ده، دغسې د برابري کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراج کمربند ته تللي یاست. خزی تاسو ولیدلې چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل، داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه ده شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکول سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلا او دربین لیزر داس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات سوې الهاتې هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیس او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختلې وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله